یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجش په درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم د هلمند د نادلی ولسوالۍ په هیواد بازار کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. په وژل شوي کې دوه نجونې هم شاملې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرګ ژوبله د جلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت اوښتې ده. طالبانو نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او که نه دي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. هند د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. تیره شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماته ورکړه. افغانستان هم د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړې وه. د افغان لوبډلې د تیرې شپې د ماتې له امله د دوی تخنیکي تېروتنې بلل شوې دي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري که چیرته وګټي نو پایلوبي ته رسیدلی شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو یعنې هند او پاکستان سره دي. د پخواني شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې تر څنګ خاورو ته وسپارل شو چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی و او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون نشي کولی. ګورباچوف چې د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسېده د اګست په دیرشمه د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د زاپوروژیا په شاوخوا کې د نشټو د دوام له کبله د اوکراین برېښنا پرچاو شوې ده. د اټومي برېښنا کوټ د اوکراین په جنوب کې دی خو د جګړې په لومړیو کې روسي پوځیانو نیولی دی. د اټومي انرژي یو پلاوی دغو تاسیساتو ته تللی چې د خطرونو مخه ونیسي، خو د دغه پلاوی له سفر سره سره جګړې دوام کړی دی. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتو د یو یرغمل کړي ماموري ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څانګې د ملګرو ملتو د یو بنګالي ماموري ویډیو خپره کړې ده. دا مامور د فبروري په میاشت کې په یمن کې تښتول شوی و او د امریکا د متحدو ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسانه پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 8.5 متره اوږدې بیړۍ په یوه سر کې د هایدروجن د لیک کیدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په واسطه بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي. زموږ ځخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وبجو په منځني څخه 12 پښنې وی خبرې شي. د روان خبرونه په دوام کې سیلونو په پاکستان کې افغان کډوال سخت اغیزمن کړي. د ملګرو ملتو سرمشیر روانونه پاکستان ته ځي. په هلمند کې خپل منځي شخړو او نورو پیښو لږ تر لږه 112 تنو ته مرجوب له اړولې. د سیمې اوسیدونکو د داسې پیښو علت په اقتصادي فقر کې ویني.
دا وچکلی او د بیکاری لامل ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاری د شي نسته او وچکلیان د مزکم دغه پات د شي نه کوي.
د دې تر څنګ دغلته د
په کونړ کې د جلغوزو او ځنګلونو د ساتنې لپاره قطعه جوړه شوه.
شلشل کسان یې جمګړي دي لپاره د دې منځکو د امن او امنیت ساتلو په خاطر باندې.
د دې او ځینو نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې راسره واوري. راوښو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونی ګوتریش ته سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې ورستیو کې سیلونو ځپلې دي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری وای له یو شمیر اغیزمن شویو کډوالو سره مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول چې اړینه ده هغه سیم مرسته ورسره نه ده شوې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا UNHCR وای چې په پاکستان کې شاوخوا 4.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلې دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمیر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مطلب چې کوم ډیسټریکټ کې غواران دي، کله نو ظاهر چې کوم پاکستانیان افیکشن لري غواران هم افیکشن دي. موږ اصل کې حکومت
UNHCR ویان زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمیره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړي او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلی دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه په پاکستان کې وسو ډیره تباہی را وسله، خلک ډیر خونې پرونه لولې، چار دیوالیان پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده وراسي پر موږ وګرځيږي سروي وکي د کیند په خپل خلک تشنا اسمان لاندې ناشته د ماشام د خورکی شی نه لري، مزدور کار خلق دي ساري غټي ماشامي بیا خوري، نو دته د خیمو ضرورت ده، د خورکی شانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
ملګری ملتونه وای په پاکستان کې سیلونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنری وای له یو شمیر اغیزمن شویو کډوالو سره مرسته شوې ده. لبلې خو ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو سرمنشي روانونه پاکستان ته سفر وکړي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش ته سفر هدف له دغو سیل ځپلو سره غم راځي دي. بلې خواته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې یو نظامی ډله پاکستان ته د سیلونو لامل خلکو ته د اوشتو زیانونو د ارزونې لپاره واستوي.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وای په پاکستان کې تر 3.3 میلیون ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلی دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچۍ کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلعه کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وای د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداري ورکړی چې ډیر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 1.5 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحده عربي اماراتو، همداراس له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنی شوې دي. د دې ترڅنګ د ترکیه مرستې د هیوا تر رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یو الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسیده او د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلې دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې ټاکل شوې ده نن د هند او پاکستان پیاوړي لوبډلې د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخامخ شي. هند او پاکستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې هم مسابقه لرله چې هند وګټله. همداراس د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې افغانستان چې سریلانکا ته ماته ورکړې وه تېر شپه په سریلانکا وبایلله. دا چې په لومړي پړاو کې افغانستان په ډیر توپیر سریلانکا ته ماته ورکړه، خو په دوهم پړاو کې مسابقه وبایلله، دلیل یې څه کېدای شي؟ د دې موضوع په اړه د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک آزادی راډیو ته خپل نظر څرګند کړی دی او د غرازې د راتلونکو لوبو په باب خبرې کړې دي.
تیره شپه د آسیایي جام سیالیو په دویم پړاو کې د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوه چې دا لوبه ډیره جالبه او په پوره لوبه وه. د افغانستان لوري سریلانکا ته یو مناسب هدف ټاکل شو او همداراز درته ویلی شم چې دغه هدف زموږ بالینګ ته په کتو سره ښه هدف و، سره د دې چې هغوی ټاس هم ګټلی وو او فیصله هم هغوی کړې وه، اما بیا هم افغان لوبغاړو یو ښه هدف ټاکلی و. خو د توپوهنې په برخه کې د سریلانکا لوبډلې ډېره هڅه وکړه، پس له ډېرو مشکلاتو یې وش وکړلی چې یاد هدف ته په وروستي اور کې ځان ورسوي. له دې وروسته افغانستان نورې لوبې هم لري چې له پاکستان او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو سره به وي. د ویل چې دغه لوبو لپاره به افغان ملي لوبغاړي ښې روحي او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې تمه لرو پایله به هم ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک.
ازادي راډیو لوونه تروو
په تیر اگست میاشت کې په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکی پیښو له عمله یو سلو دولسو کسانو ته مرشوبل اوشته ده. راپورونه وایي چې د دغو کسانو له منځه څوار لستنه وشل شوي دي. له بلې خوا دغه ولایت خلک وایي چې دلته د پخوا په پرتله نیوي سلنه د غلاو او جنگي جرمونو کچل وړه شوې ده. دا چې ولې نور په دې راپور کې
د هلمند اطلاعات او کلتوري ریاست څخه په بیلابیلو خبروسو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو لامل یو سلو دولس کسانو ته مرګ ژوبل اوښته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه څوار لسنه خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. دا دغه یو سل دولس کسانو له جملې څخه 15 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبله وشته چې پر مهال یې لسو تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادې شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته شوې دي چې د فقر او غربت یوه لویه نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته شوې ایلات یې څه دي؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلی.
شخړې خو لږ زیاتې شوې دي، خو دا وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهسته، وچکلیانې دي، مځکې هم دغه پاتې دي، شی نه دي کړی شوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بیلابیلې پیښې هم رامنځته شوې دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دی چې دوی تر دا مهاله 2 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90 سلنه د غلاو پیښې زیاتې شوې دي او وایي چې دغه چارې دوی تر پوزې راوستلې دي. د چپنوزاد ولسوالۍ کې هټي لري وای دوی دی کې د خپل هټي څخه لري کېدلې نسی ځکه د په خبره چې غلې لوټي
نیمې درخوان د یلمند ولایت ما د نوزاد ولسوالۍ ما کې خلک چې غلا کې د مجبورې کې چې مجبور نه سي نه کوي بیا خو غو پروا مې نه درو د کچم به خلک به زرمې ډاډا ولې زاره او بار په دې شه درو د مجبورې غلا نه کېدل ولې ټوک نو مجبور اوس خلک مجبور دي اوس بخوا به چې در یو یو غړې به جنې د دوري وسی جنې دور څه غلا وي چې ګور بیا یو شی ورکی اوس په څلور ساعت به مجبور وطناسي د شپې د ورځې د شپې مو ته بیدار ام د ورځې به مو ته بیدار ام اوس ماس کې خلک دغه سترګې چې ماس کې او سترګې نیام کې بس غلا وي به کې د غلا وي په خوا د سل بس په سلو کې اوس د نیمه پیسه به کې غلا وي ډیر سوي دي او خلک دې ته مجبور سوي چې ګران دي چې ترکیه دي چې بل ملک ته اوس وځي او باید د کار زمينه وته برابر شي کارونه وته پیدا کې
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسولینو سره هم خبري وکړي خو هغه په وار وار زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړي بلخوا د غراس په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبلا وشته ده چې له جملې څخه څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او د غراس اتو نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبلا وشته چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي
منای د جلغوزو د راټولولو موسم دی په لویدیز نورستان کې د جلغوزیو د ځنګل او ونو پر سر هر منای خنړی جګړه کیږي خو سش کال ځایي چارواکي وایي د شړو او جنگونو د مخنیوي او د سوداګرو د امنیت لپاره په دې سیمه کې شپېته کسیزه قطعه جوړه کړې ده د دې موضوع تفصیل واوري
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته وویل لته روزیتو کلونو څخه په نورګرام دواب او منډول ولسوالیو کې د زنغوزیو د زنګل او حاصل راټولولو پر سر اشخړی او دښمنۍ شتون لري او هر کال په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاوړي د مرستیال والی په خبره چې سکالې د یادو شخړو او جګړو مخنیوي لپاره د نورو پریکړو ترڅنګ شپېته کسیزه قطعه جوړه کړې ده
مخکې چا د کوم ځای نه نفع اخیسته د هغې ځای نه به اوس هم نفع اخلي کوم چې متعارضین دي د هغوی به مخه نیول کیږي شپېته کسیزه قطعه هم جوړه کړه د دې تطبیق دپاره او د دې مشکلاتو د مخنیوي دپاره تجاران او ټول خلک خوشاله دي د دوی امنیت نیول شوی ده په خفیزا کې د هر څوک خپل جنغوزی فصل راټول کی هیڅ تشویش دی نه کوي ټول مجاهدین د دوی حفاظت وکړي ان شاء الله
د سیمه اوسیدونکو وای د جنغوزی او ځنګل پر سر شخړو په تنکړی او اوسی چې د مخنیوي لپاره کومه هڅه شوی دوی پرې خوختی
زه منور خان همدرد نورګرام ولسوالۍ یو قومي مشر چې شلشل کسانې جمګړي دي لپاره د دې منطقو د امن او امنیت ساتلو په خاطر باندې چې د جنغوزی او مشکلاتونه موجودول خوشاله یو چې دغه یو نظم او دسپلین ونی وو او په ګډه به دا ان شاء الله موږ د دې محل منطقې دغه موضوعات په ګډه به دا مشکل حالو
د ختیځو ولایتونو جنغوزی او د پیرلو لپاره سوداګر له خوست پکتیا او پکتیکا راځي او هر کال له نورستان ننګرهار او لغمان څخه په سلګونه ټنه جنغوزی اخلي او بیا د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته صادروي دغه سوداګر وایي سکالی پوره امنیت نیول شوی او په ډاډه زړه به د جنغوزی او حاصل راټول کړي د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاب
دومره سو خلات مخته په پکتیکا کې مثال په پکتیا کې نه دا راکړل شوی کا دلته چې مخته راکو خدای دې وکړي چې ټول مجاهدین پار ځای کې داسه غونډه داسه غولري چې د خال د مشکلاتینه خلوص شي مثال په دغه کې جنجال و دی مخته خپل ستون کې روکړل پس غرته تر وخه ژول چې تاسو هیڅ مشکل نشته مخ خپل داسه ډاډه ګرځي کې پکتیا کې چې وي یا پکتیکا کې چې وي دای نه زړه رمانه کم
د یادونی ورد چې په نورستان کې د زمکو بوڅ زینو او زنګلونو پر سر د لزګونو کالو پوخانی دښمنی شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوب لې وختو ترڅنګ زنګل هم د دغه دښمنی د اور په لمبو کې لوله پکېږي
ل خبرونو ور اخوا
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخائیل ګورباچوف پرون خاورو ته وسپارل شو مخکې تر دې چې په دې اړه نور تفصیل واوري احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
ترانس اتلانتیک ټایمز استرالیایي ورځپاڼې په هرات ښار کې په یو چودنه کې د طالبانو د پلوي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوي انصاری د تیرې جمعې په ورځ له نږدې شلو نورو کسانو سره د هرات د گازرګاه جومات مخې ته په یو چودنه کې ووژل شو. ترانس اتلانتیک ټایمز لیکي طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنې دوروسته په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي، خو د ورځپاڼې په وینا د دوی د ادعاو برعکس په وروستیو میاشتو کې د پرله پسې 14 راپورونه ورکول کیږي چې ځینو یې په جمعتونو کې د لمانځه پر مهال خلک په ګڼه ګوڼه کې هم په نښه کړي دي. ترانس اتلانتیک ټایمز د هرات د حمله په اړه د چارواکو له قوله ځینې تازه معلومات هم خپره کړي دي. ورځپاڼې د هرات د امنیه قومندانۍ د ویاند محمود رسولی له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د گازرګاه جومات چاودنه هغه مهال وشوه چې مولوي انصاری او د هغه یو شمیر ګاردان جومات ته ننوتل. ښاغلي رسولی ویلي دي چې یو ځان وژونکي برید کوونکي په داسې حال کې خپل بمونه والوزول چې د مولوي انصاري لاسونه یې ښکلول. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور یادونه هم کوي چې ویلي دي په افغانستان کې د وروستیو حملو د تکرار له پلوه اندېښنه لري. په دې حملو کې د ځینو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د برتانیا چاپ ډیلی سټار آنلاین خبرونه هم په یو مطلب کې د مولوي انصاری د وژل کېدو مسلې ته کتنه کړې. خبرونه مولوي انصاری د طالبانو سرسخت پلوي او ویناوال بللی دی. ډیلی سټار په 13 جون میاشت کې د طالبانو په پلوي د دینی عالمانو او قومي مخورو په یو لوی غونډه کې د مولوي انصاری د وینا یادونه کړې. مولوي انصاری په خپل د وینا کې ویلی وو هغه کسان چې له طالبانو سره مخالفت کوي باید سرونه یې غوڅ شي. کڅه هم پر مولوی انصاری د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د لستار د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو یادونه کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه څرګنده کړې ده.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخائیل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې ترڅنګ قبرو ته وسپارل شو چې ډیر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. ګورباچوف چې د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسیده او په دې خاطر ستایل کیږي د اگست په 10مه د ورپیش ناروغي له امله د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په زورګونو کسان پرون په موسکو کې په لیکه کې درېدلی و چې د شوروي د وخت د وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچوف تابوت ته وروستی درناوی وړاندې کړي. ګورباچوف د هغو اساسي اصلاحاتو ته راو چې په نتیجه کې یې سړه جګړه پای ته ورسېده، خو شوروي اتحاد هم ړنګ شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. کرملین وویل چې هغه د ډېرو بوختیاو له کبله نه شي کولی د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. د ګورباچوف تابوت د موسکو په هغې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و چې د شوروي د وخت راهیسې پکې د تدفین دولتي مراسم ترسره کیږي. ویرجن د ګورباچوف له سرخلاصي تابوت څخه چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د افتخاري ګارډ ساتونکي تر خوا ولاړو تیرېدل او هغه ته یې درناوی وړاندې کوو. د ګورباچوف لور ایرینا او د هغه دوه لمسیانې د تابوت په خوا کې ناستې وې. وروسته د ګورباچوف مړی د نوې دیوې چې په هدیره کې چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي د هغه د میرمنې رئیسه تر خوا خاورو ته وسپارل شو. د ګورباچوف د تدفین مراسم د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نووایا ګازیتا چلوونکي دیمتری موراتوف تنظیم کړی و. د دې کرملین منتقدې ورځپاڼې فعالیت پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته په مارچ میاشت کې بند شو. ګورباچوف خپلې د سولې د جایزې پیسې د دغې ورځپاڼې پر پرانستلو لګولې وې. ګورباچوف د اګست په 10مه د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په هغه روغتون کې مړ شو چې درملنه یې پکې کېده. سره له دې چې د ګورباچوف د تدفین د مراسمو لپاره دغه مهم ځای غوره شوی و، خو کرملین له دې ډډه وکړه چې هغه ته د تدفین د دولتي مراسمو نوم ورکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مراسمو کې دولتي عناصر ښکیل دي لکه افتخاري ګارډ او همي حکومت په تنظیم کې مرسته کړې ده، خو که هغه د تدفین دولتي مراسم بلل شوی وای نو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مجبور و چې پکې ګډون وکړي او هم موسکو دې ته اړ و چې پکې د ګډون لپاره بهرنیو میلمنو ته بلنه ورکړي. داسې ښکاري چې روسیې هغه کړکېچ ته په پام چې پر اوکراین د یرغل په خاطر له لویدي سره راپورته شوی دې شي ته لیوالتیا نه درلوده. د میخائیل ګرباچوف د تدفین لمراسمو سره هم مهاله په برلین کې بیرغونه نیم زوړنو ترڅو د هغه شخص درناوی وکړي چې په 1990 کال له ختیځ جرمني څخه ځواکونه وېستلو د برلین دیوال هم چې جرمني په دوه برخو ویشلې و ونړید.
ستاسو لا پیغامونو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
باغرام ولسوالی گردی باغرام اوسیدونکی محمود الله نومیږم. زما د امارات د مشرانو څخه درخواست دی چې باغرام ولسوالی کې خدیې نسته. باغرام ولسوالی کې ډیره وچکلی ده. باغرام ولسوالی کې موسی نسته. په چراسي نیمایي ورسیږي نیمایي بیا یې چینی. خو د امارات مشرانو ته د درخواست درم چې موسی پر اډیر کې او خدیه راوی د دوا کال کېږي چې وینن خدیه راوړي سبا راوړي خدا دوا کال کېږي چې خدیه نه راوړسي واټساپونه دي پر واټساپو د دوه ورځ د 1400 افغانۍ 1400 کالداري مصرف پر راځي. زه دا ما پیغام دی نشر سي. زه د مشران څخه د هیله لرم چې باغرام ولسوالۍ ته خدیه منزور سي او مسیر راسي. د باغرام ولسوالۍ ډیره غټه ولسوالۍ ده تقریبا د نورو ولایتو په ساته دا ولسوالۍ.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه څخه دا غوښتنه ده د غپچی روسي لابو کې چې کم زیانونه د زابل د ولایت د میزان په ولسوالۍ کې رسیدلی او دا ما خپل ولیدل. دا په زیاته کچه باندې توانونو زیانونه رسیدلی او هر فرد د دې ولسوالۍ تقریبا په 15 لک او 15 لک او 6 لک توانونه د خلکو ته رسیدلی ولو. نو زموږ غوښتنه دا د یو خواخو ستغه کم ټیمونه زی کده مؤسساتو د خواصخې کده ریاستو د خواصخې دغه هلته مشخصو افرادو ته ورزی حالت ملمستیاوی خوري نور د هغو قریبان او د هغو کورنۍ لکی بلې خواته دوی نه پسیږي سم نظارت نه کوي. زموږ خپل دلته ورغلی ولو دغه من کم وکټل د ډیرو افرادو څخه پښتنه وکړه هغه کم ټیمونه چې بکللی ولو هغه به یو قومي مشر تورغلی و یا به یو ملک تورغلی ول دا غسر به شپه کړي و دا غسر به غرمه تیر کړي ول بس پر هغه مشخص سنځ کو باندې بغیزدل ول دا هغه سی به خوش ول هغه نفر به ورلیکلی وو کبه دا غ نو خوش نور نفر نه دی لیکلی نه دوی ګرځیدل دي. دوی باید د سیمې د ټولو ولس په مشوره سره د ټولو ولس په نمائندګی سره پر دې سیمه باندې وګرځيږي. د دې سیمې هر وګړی هر کس منسوي دي د چا شمسانی مات سوي دي د چا کورونه وړل سوي دي د چا جایدادونه وړل سوي دي. په دې سیلابو کې سخت سخت زیانونه لیدل دي. حتی په 100% کې 15% د میزان د خلکو په دماشان پر ګواله قدرت نه لري. هغه کم اصلات دغه سی وو هغه بارانو او د ورځو د سیلابو ټول ور ختم کړه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې خبرونه په دوه معنی مې کې نور بسته پروګرام لرو.
خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کاو خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو شاړي د دختې په ګلونو پسند شي مازدیګر کې باد کلی جوړ د پیغلو په خطر شي د لونګ د خوشبویو نه پانه څه هم چینار شي دغه ټول بلاري شوي به یو یو بیرته پلار شي که وخت راغي شه زلمو د وطن له جګ غرو دلته ډک پکړم
تاسو زموږ اخلا آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو خو اوس د دې سات لاند خبرونه د پکتیا په جان خلولو ولسوالي کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې د مرشوبله د زلغوزیو پر سر د دوه کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت رامسته شوې ده د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلی سره مخامخ کیږي هند دغو سیالیو په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه تیره شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماته ورکړه د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د زاپوریژیا په شاوخوا کې د نشټو د دوام له کبله د اوکراین برېښنا پرچاو شوې ده د اټومي برېښنا کور د اوکراین په جنوب کې دی خو د جګړې په لومړیو کې روسي پوځیانو نیولې دي القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه ساري وای په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګ د ملګرو ملتونو د یو بنګالي مامور ویډیو خپره کړي ده او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لښمخ کې ودروله ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیلو یو ټانکۍ لیک ده د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 9 متره اوږدې بیړۍ په یوه سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه
نور بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میرحمت صاپی پر مخړی د تیر دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړی دی خو په دې ټول په هیجه چې په افغان افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینا پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي عاکف مهاجر دای د هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې لمخې د معلومات وړاندې کوي او واقعاً همدا خبره ده ک افغان شذ کوم بل څوای د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاري وصل سوی دی مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي
السلام علیکم رحمت الله لمړي سر کې تاسو تاسو همکاران تاسو لاري او ابنک سلامونه لیکلی وړاندې کوم
ډیر مننه مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس ترلود په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعات کړی دی د دغه جمله په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم تاسو ویل دی چې 99% افغان شذو حجاب مراعاتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده
دا چې منکر وی هغه یو فیصد وی او نه 90% وی به حجابی د اسلام له نظر د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې کنارینه وی کجینه وی دا سه برابر شي چاغه څه ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوه کاله د اسلامي نظام لپاره مخړه هر ډول تکلیفونه تیر کړل نو اوس خای چې افغان ټولنه له نور نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ دي.
بله، ستاسو په نظر چې دغه 1% افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتني در سو کم تاسو ویل دي چې فرمانونه مو یواز د نصيحت تر حد دي چې دا بل بحث دي چې آیا افغانان ستاسو نصيحتونو ته اړتیا لري کنه؟ مهاجر صاحب، خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویل چې هغه شته چې له دوو سترګو پرته ځان لسره ترنوک پټ نکړي تعقیب بسي کې دا سيناري نه خپلوانې د پښتونو لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بنديان کړي. تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړی دی چې کدا کار ونه کړي لدندو بلیری سي او کدا نارینه خپلوانې شزيدا کار ونه کړي نارینه په لدندو لیری سي. آیا دا زته ونقیز معلومات نتي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشو شوي او نصيحت نه بلکې د خلکو ښکارا تهدیدول نه دي؟
نه، دا څنګه ده، بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایزو په مرتبه کې دي کول یا او ترک د محرماتو په مرتبه کې دي، هغه کې توصیه نه وي. او هغه احکام چې هغه د محرماتو
تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو خپل خبرې ته منکر یاست؟
نه، د حجاب په اړه مو داسې ویلي دي چې دلته 99% په خوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم به حجابي دغه په اړه باندې په فرمان کې،
یعنی تاسو دا خبر کوي چې افغانان به حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلي چې 99% مخکې هم حجاب مراد کېده، چې 99% کېږي دا معنا نه چې افغانان به حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره
نو تاسو نصيحتونه ته ولې اړتیا است؟ تاسو دا خبر وکړي چې ولې تاسو نصيحت ته اړتیا ده؟
چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویل چې منکر د پټول نه کې هغه 1% وي او 10% وي. خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قران امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ په نظام لپاره تک سره به او افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر سب
کم یی بلکې نشته به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلې وي او مخکې دا پیښې بشي عادي وي زموږ لراته ګلان.
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډیر وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلق وایي. ام دستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتل شي، بلکې د معدن وزارت د معین هغه خبر به مهم ام دستاسو رسنۍ ته خاوریدلی چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د خزو جنسي آزار خبر رسیدل.
مهاجر صاحب، دا خو
مرته دغه خبر ورسیدل،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنی دغه نه ده چې تاسو هیڅ دغه یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی شو چې هغه راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولای شي چې خدینا لاړ شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفا کتاسو هغه ځای نه مشتره په ګوته کوي چې شذ چیرې تلایسم؟ د مهاجر صاحب،
محاکم د نارینه ول لپاره هم دي، د خزینه ول لپاره هم دي، بلکې د امیر المؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شول چې تاسو د خزینه او قضایا او اولویت ورکړي او دغه مسایل.
آیا دا کار عملي سوی دی تاسو په نظر؟
الحمدلله.
ش موږ د شوز سره خبرې کړې دي، شوز موږ ته ویل دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پرېښودل کیږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کیږي یا ورته ویل کیږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کور وي استلې شړلې وهلې وي. نو دا بیا څنګه کولای چې هغه سړی راولي چې راس زما سره ولاړ سه زستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ده، اوس هغه تیزی نشته.
مهاجر صاحب،
شکایت په اړه به دومره ووایم چې اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکی ځي هغې ته به په نارینه باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم همدا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې
نارینه ورته لار ورکی او مخ کې پریګدی.
بلې به خصه خبره ده دا خود افغانانو دود دی. بلې ډېر مننه دغه د افغانانو دود تاسیات کوي او اکن چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسې د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي. مهاجر صاحب زما بل پښتنه دغه د تاسې ویل دي چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
حزب او دی وډاله نه و بلکې د ملت مبارزه او د غدری سلوخ کال دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وي نه مسلمانانو ځکه موږ وایو چې درې سلوخ کال افغانانو مبارزه کړې او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو وډاله نه و بلکې د ملت مبارزه همدا په دې معنی باندې چې دا خلک تر کوم مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وي نه مسلمانانو
مننه. مهاجر صاحب تاسو په خپل خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شلکلن اشغال و او دا یو طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوي وي اغیز کړی وي. آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړي توګه ښځې چې وایي په زور کور نه کلی کیږي دغه متل خو به تاسو اورېدلی چې افغانان یې کوي، آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثره دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر لدینه چې افغانان د اسلام لاړ خوای د افغانان له اسلام وړاندې چې بيخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کیږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزت خلکو. خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالي وزېږولې چې زموږ دین خويندو په ډېره کمه پیسدي یادولی شم چې سرتور راووتلې دا د افغانانو دود نه و، قطع نظر لدینه چې دا اسلام ده د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خويندې چې غربي لباس چې ځانته مختاره کړ دا د افغانانو دود نه و.
بله، ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځانته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند دا څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بله، افغانانو ویلي چې زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان و په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بله، افغانانو نه دي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونی بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نسم د امنیت د خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم. او دا چې اکثر طرف چې د حجاب په بحث مده خبرې کړې ده د افغانان ښځو مخکې موږ الحمدلله مسلمان وو او څه مسلمان ده. دا چې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي چې درته لیدلې نه وو زموږ په هېواد کې اوس هم. او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړې ده اوس ټول خلک ورڅخه راځي ده او حجاب کوي، دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوي نشتي. د کوم قانون د پر اساس کوم هغه د خزو بندیزونه دا شیان راوړي په اسلام کې چې په اسلام کې وایي حوال په هغه آیات قرآن کې دا وایي او اشاره هم کړی شوی ده کنه اول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوی ده بیا وروسته د خزو باندې. که زما په نظر دوی اول خپل دوی خپل هغه باندې باور نه لري خپل اساکره دا هغې کوم چې په دارس په حکومت کې قرار لري که نه چې دونه بندیز د ښځو باندې راوړي اول هغه دا مکتبونه بند سو بیا حجاب اجباري سو بیا مکسونه بند بسې نور شیان. زما په نظر دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فاته کړي ده دا د دوی ټول زور د دوی ټول فوکس د ښځو باندې دي. زما په نظر دا دی باندې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ ښځو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په ادا دین ته هم داسې نه دي ویلي چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده هغه ښځه مراعت کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زوره دوی غواړي زما په نظر په زوره هېڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده زعفاني ورور څوک ونه پوهېږم په ریاست پاسپورټ که نه دونه رشوت وخوړل دونه کمیشن کړي دوی وکړ هغې ګیر کړ
ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول او خبر تو هغه چی ته تخریب چی ته ودا هغه کومه مجازات نه سو
ولی
دوی وایي چې رشوت اصلا نشته رشوت کمخ کې وو خو سمه ده
د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د شذو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شذو اصلاح وي. تاسو دغه ریاست هرکلی کوئ؟
ولی مخکې د سیزیناغي و وزارت ولی هغه لغوه کړ، هغه هم د ښځو لپاره و. زما په نظر دا سمه هغې نه ده پرې که نه ده.
بلې، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به ښځې اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې ښځې ناصالح دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه، زه دوی نظر سره موافق نه یم، ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده، باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده. د غریبي د خوا هغوی نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي، مخکې څو کاله مخکې اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نهیات منکر دا ریاست ورته جوړ کړي. زما په نظر دا بې فایده، هېڅ ګټه نه دی. ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ، هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته یوړي وو، او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو. زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره. مونږ په دې حیرانه پاتې یم، د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه؟ که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي.
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان وو. دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده. دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي. دا خبره دوی ومنله. نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي، خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي، هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي، د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي. آیا تاسې په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده؟
زما خبره دا ده که دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي؟ زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي، هغه مشکلونه حل کړي، د خلکو ستونزه حل کړي. که نه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډېروي، که نه دوی ته دوی غور نه کوي. او دا مهاجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي، په لارونو کې ځای خپل ځان ژغوري، د څه لپاره؟ که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي. زما په نظر دا د حجاب خبر ده، کوم ازتي هغه خبره نه دي. زما په نظر چې دوی دونه غور وکړي، ځکه مونږ خپل پوهېږو چې واغوندو، چې په باندې ځو واغوندو. کله مونږ اوس هم که حجاب ته ځو، که خپل وظیفه ده شان ته ځو، مونږ
زما بله پوښتنه دغه ده چې یو اورېدونکي موږ ته زنګ ووهه. دوی وویل چې که د دغسې ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې ښځې باید خپل شکایتونه ورته وکړي، خو مهاجر صاحب وویل چې ښځې تلای سي محکمو ته. آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي، د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځایه سوي دي، د هغو ښځو دپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر؟
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره، دا چېرته ولاړ شي؟ کومه محکمه ده؟ مونږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده. او که مونږ کوم محکمه ته ولاړ شو، وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسي، خو دا ښکاره خبره ده. دې سره خو نه کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل.
بلې، دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي. دوی دا خبره نه مني.
خو زه خو وایم ولې دا خبره دوی نه مني؟ دا اصلا باید زه په هغه اصلي موضوع باندې راسي. که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مساعده کېږي، هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري، سم صحیح که وخت دوی با عزت تلل خپل دفترونو کې کار کول، که نه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري، مجبور دي غیر اخلاقي کارونه کې خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. خو دوی مشکل همدغه دي. باید
مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډېره ښه سوې ده تر پخوا، یعنی د اخلاقي لحاظه بهتره ده. دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هېڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې لیدلی نه ده. کومه که دا وضعیت ښه و، نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده؟ ولې دا نور انسټیټیوټ د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل، ولې هغه بند سو؟ کومه پرمختګ مو خو تر اوسه هېڅ په سترګې نه لیدلی.
ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41.
ਕੁਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼
شان دی کٹول زان تہران دی کٹول آسما جبی نئی ٹولا مینا می نئی گلی نازنی نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی آئے مینا می نئی دس پوک میں نسپی نئی گلی نازنی نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی
ازادي راديو لوونه تروو
جانانا پماش مہروبانا راز راز جانانا پماش مہروبانا راز راز جانانا پماش مہروبانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا تماشا مہروبانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہائے سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہروبانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفانتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کریے زما دزر مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہروبانا
شم ستا هر ادا تا گورم حیران لے ونے شم زوانے ندی جانانا ہر وقت اس پہ لنے شم دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا